آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د دوشنبه ورځ ده او د 1395 هجري شمسي کال د سمبولي اتمه ده چې 2018 میلادي کال د اګست له 18 نیټې سره سمون خوري. په واشنگتن کې د ماښام 8 بجې دي او په افغانستان کې دا وخت د سهار 15 بجې کیږي. لومړی د مهمو خبرونو غټ ټکی.
پاکستان په کوټه کې په وی مدرسې چاپ وهلې، سلطنه افغانانې نیولې. د ترکیې په سوریه ته ننوته سارون کې وای 15 تنه وجلې دي او د جرمني صدر اعظم پرون د یک شنبه پورس په هغه اروپای هیوادونو انتقاد وکړ چې وای مسلمان مهاجرین به ونه مني.
د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه شروع کیږي. له خبرونو وروسته به واورئ چې تقریبا 2,000 مهاجرین د مدیترانې د سمندرګي په خطرناک لار باندې سکار اروپا ته رسیدلي دي، خو یو ګڼ شمېر په اوبو کې مړوب شوي دي. د پکتیا د ولایت سوداګران وایي چې حکومت ورته باید په هیواد کې دننه د پانګې اچونې شرایط مساعد کړي. جمهور رئیس اشرف غنی د ښاروالانو د قانوني صلاحیتونو د زیاتولو غوښتنه کړې. په نړۍ کې ژورنالستان په مختلفو بانو باندې ځورول کیږي او په کوټه کې د یوې دیني مدرسې نه تقریبا 100 تنو افغانانو د نیول کېدو په اړه یو مرکه لرو. اوس به نظرانه یوسفزی درته د دې ساعت خبرونه درواورئ.
السلام علیکم. پاکستانی ځواکونو د کوټه په خار کې په یو مدرسې باندې چاپه وهلي او شاوخوا سل تنه افغانانې د ترګرو سره د تړاو په شک نیولې دي. د صوبایي حکومت بیان انورالحق کاکړ امریکا غږ ته وویل چې نیول شوو کسانو اسناد نه لرل. چارواکو د مدرسې ځینې کتابونه هم ضبط کړي دي. دغه مدرسه د عبدالله بن زبیر د مدرسې په نوم یادیږي. چاپه د بوسا منډۍ په سیمه کې وهل شوی او د بریدروسته د مدرسه تړل شوی ده. د نیول شوو کسانو نه اوس تحقیقات کیږي. دا لا معلومه نه ده چې د شنبه د ورځې چاپه ولې وهل شوی ده، خو په هغه سیمه کې چې چاپه وهل شوی هلته زیات شمیر افراطیان اوسیږي چې د افغاني طالبانو په شان ډلو سره اړیکې لري. افغان چارواکو پرله پسې دا ادعا کړې ده چې طالبان په کوټه کې میشتې د کوټې د شورا نه هدایت اخلي چې د طالبانو د رهبرۍ شورا ده. افغان چارواکي دغه راز هڅه کوي چې په همدې خاطر په اسلام آباد باندې فشار راولي چې د خپلې خاورې نه طالبانو باسي، خو پاکستاني چارواکي دغه تورونه ردوي. د ترکیې پوځ سوریه ته ننوته سارون کې وایي 15 تنه وژلې دي. د ترکیې پوځ د خپلو اتحادیانو سره د سوریې سیمو ته نور دننه تللې دي او د کوردانو د ولکې لاندې سیمه یې نیولې ده. د یادونې وړ ده چې دا 15 ورځ ده چې د ترکیې په سرحد باندې چې د ترکیې د سرحد سره نږدې شخړې روانې دي. د سوریې د وضعیت د سار ډله وایي چې په دغه جګړې کې تر اوسه 15 تنه وژل شوي دي. امنیتي سرچینې وایي چې د ترکیې جنگي الوتکې د سوریې شمال او هغه سیمو ته چې د کوردي یا غې ډلې وای پی جي ملیشو نیولې دي ننوتلې دي. ترکیه وایي چې په جګړې کې 15 کوردي یاغیان وژلې دي. تر اوسه پورې په دې حقله د وای پی جی ډلې کومې تبصره نه ده کړې، خو ویلې دي چې د ترکیې د پوځ د راتګ نه مخکې د دغو سیمو نه وتلي وو. د ترکیې حکومت چې په خپل هیواد کې هم د یاغي کوردانو سره جنګیږي وایي چې د چهارشنبې په ورځ د ترکیې د حکومت مخالفه یاغیانو نه د مرستې دپاره ټانکونه او عسکر استولي دي. ترکیه عسکرو لومړی د اسلامي دولت د ډلې نه د جرابلس سیمه ونیوله او د هغې نه وروسته جنوب خواته د کوردانو یاغې ډلې نه د سیمو د خلاصولو دپاره یې پرمختګ وکړو. د ترکیې چارواکي وایي چې هدف یې دا دی چې د کوردانو یاغې ډله د ترکیې د سرحد سره نږدې نورې سیمې ونه نیسي. ایران د هغه ټیم یو غړی د جاسوسۍ په تور نیولی چې د غرب سره یې په اټومي موافقې کې د ایران استازیتوب کوو. ایراني چارواکو د نیول شوي شخص نوم نه دی په ډاګه کړی، خو وایي چې دغه جاسوس د اټومي موافقې ټیم ته لار پیدا کړې وه. نور تفصیل دا شکر الله رحیم زوی دی اوري.
د ایران سرکاري خبري اجنس ارنا د عدلي وزارت د ویان غلام حسین محسنی ایجایی د قوله ویلي دي چې نیول شوی جاسوس په ضمانت خوشي شوی دی. د ارنا پراپور کې بل شوې دي چې دغه جاسوس ایرانی چارواکو د څو ورځو لپاره بند کړی و او له هم تحقیقات لري کیږي. سره لدې چې د عدلی وزارت ویان دی نیول شوی کس نوم هم نه دی ذکر کړی، خو په ایران کې د مطبوعاتو هغه ادارې چې د سختریزه ډلو پورې اړه لري ویل دي چې چارواکو د عبدالرسول دوری اصفهانی په نامه یو شخص نیولی دی چې د غربي هوادونو سره د اتمی موافقې په چارو کې د ایران استازیتوب کاوه. اصفهانی اصلا د ایران دی خو د کاناډا تابعیت هم لري. د عدلی وزارت ویان غلام حسین محسنی ایجایی پرون د یک شنبه پرز د مطبوعاتو رپورټونه تایید کړل او زیاته کړه چې په نیول شوي کس تر اوسه لګیدلې تورونه نه دي ثابت شوي. په مطبوعاتو کې تر اوسه دا هم نه دي په ډاګه شوي چې چارواکي د عبدالرسول دوری اصفهانی نه ولې تحقیقات کوي، خو وروسته له هغه چې پروسه کال د غربي هیوادونو سره د اتمی جنجال پر سر موافقه وشوه د ایران امنیتي ځواکونه معمولا هغه کسان نیسي او تحقیقات ترې کوي چې دوه تابعیت ولري. په دې موافقه کې ایران ومنله چې خپل اتمی پروګرام به محدودوي او په بدل کې به په دې هیواد لګیدلې اقتصادي بندیزونه لري کیږي. په ایران کې اکثره سختریزه کسان او ډلې د غربي هیوادونو سره په دې موافقه خوښ نه دي او وایي چې ایران په دې کار سره د امریکا متحده ایالاتو ته تسلیم شو. عاشق الله رحمزوی، امریکا غاک، واشنگتن.
خبرونه ته د مورکو د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون د یک شنبه پرس په هغه اروپایي هوادونو انتقاد وکړ چې وایي مسلمانان مهاجرین بنه مني. د هغه دریز دی چې د ختیځ اروپا سو هوادونو د اسلامي نړۍ نه د مهاجرینو د مخنیوي لپاره نیول دي. صدر اعظم مرکل ویل هغه ډیره هیله منه و چې د اروپایي اتحادیې غړي به د مهاجرت د بحران په حق له د پښتنو په ځواب کې موافقې ته سره ورسیږي. په دې کې یو پښتنه دا و چې څنګه په مناسبه توګه پناه غوښتونکي د اته ویشتو غړو هوادونو ترمنځ تقسیم شي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د بنگلاديش مرکز ډاکې ته لاړ. دا د جان کیری لومړی سفر دی چې ډاکې ته کوي. د ټیریزم سره مبارزه د کیری د سفر د ایجنډا په سر کې راځي. په بنگلاديش کې د جولای په اوله نیټه ټیرستي برج شو چې داعش یې مسؤلیت په غاړه اخیستی و.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن اوري. دلته د ماخام اته بجې او و دېرش دقیقې دي. د روان میلادي کال د شروع نه تر اوسه پورې اروپا ته شاوخوا 2,000 مهاجرین او پناه غوښتونکي د مدیترانې د بحیرې د سمندرګي په خطرناک لاره باندې تللي دي، خو یو ګڼ شمېر په اوبو کې هم ډوب شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال جوډي کاپو په رپورټ کې واورئ.
اکثره پناه غوښتونکي او مهاجرین چې د مدیترانې د بحیرې د لارې اروپا ته ځي د لیبیا نه حرکت کوي. دا یو ډیر خطرناک سفر دی. د روان میلادي کال د پایل راهیسې تر دې دمه د 3000 نه زیات خلک چې غوښتلې په کښتۍ کې اروپایي هیوادونو ته ځانونه ورسوي په لار کې په اوبو کې ډوب شوي دي او مړه شوي دي. د پروسه کال په پرتلا د ډوبو شوو کسانو په شمیر کې 40% کې زیاتوالی راغلی. اکثره دا کسان د افریقا د لوی وچې اتباع دي. د ماشومانو د ژغورنې یا سیف د چلډرن د موسسې اجرایوي رئیسه کارولاین مایلز وای چې د هغو کسانو د جملې نه چې د لیبیا نه اروپا ته په کښتیو کې ځي اکثر یې ماشومان دي.
During this year there's already been more than 15,000 children who have crossed over the Mediterranean.
کوم معلومات چې موږ لرو سکل تر وسه د 15,000 نه زیات ماشومان د مدیترانې د بحیرې په لار ایتالیا ته تللی دي. نوی په سولې کې د ماشومان په دې سفر کې یوازې وي او مور او پلار ورسره نه وي. اته کله کېږي چې د سیف د چلډرن موسسه د ایتالیا په بندرونو کې کار کوي. په خپل ایتالیا هم دغه ډول اداره لري او د ماشومان سره په بیلابیلو برخو کې کار کوي. اکثره دغه ماشومان په ایتالیا کې نه پاتې کیږي او د اروپا هغو هیوادونو ته ځي چې خپل خپلوان پکې ژوند کوي. د سیف د چلن موسسې به په خوا وروسته تر هغه د ماشومان سره مرسته کوله چې ایتالیا ته به ورسدل، خو اوس یې خپلې کښتۍ اوبو ته لیږلې دي چې مهاجر او پناه غوښتونکي د ډوبېدو نه وژغوري. د دې موسسې اجرایوي رئیسه میرمن مالز په دې هکله داسې وایي:
It's really simple. We really have to stop kids from drowning. So that's why we've taken this.
دلیل ډیر آسان دی. یو هغه دا چې مونږ باید ماشومان د ډوبېدو نه وژغورو. مونږ په همدې دلیل پریکړه وکړه چې خپل کښتۍ د ژغورنې په عملیاتو کې شامل کړو. دا کښتۍ به د ایتالیا د اگستا په بندر کې ولاړوي. دوه وړې پلاستیکي کښتۍ به هم پکې وي. د دې کښتیو د چلولو لپاره مونږ متخصصین استخدام کړي دي او هغه خلک به د ډوبېدو نه ژغوري چې کښتۍ په اوبو کې چپه شوی وي. میرمن مایلز وای چې د هغوی د ژغورنې کښتۍ به را روانه میاشت فعالیت پیل کړي. په دې کښتۍ کې په یو وخت کې 300 کسان ځایږي. د سیف د چلرن د موسسې دغه کارکونکي وایي یوازینی لار چې اروپایي هیوادونو ته د خلکو دراتګ مخه پینول کېدی شي دا د چې د هغوی په هیوادونو کې د کار روزګار او تعلیم په برخه کې زیاته پانګه واچول شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د پکتیا د ولایت محلي سوداګران وایي که په هیواد کې دننه د پانګې اچونې ستونزې لمنځه ولاړ شي نو په کورنیو تولیداتو باندې به د خلکو اتکا زیاته شي. زمون خبریال ابراهیم رحیمی چې په ګردیز کې وی فابریکې ته ورغلی دا رپورټ یې رالیږلی.
محمد یاسین صافی په پکتیا کې د کڑکۍ او دروازو جوړولو په هغې فابریکې کې کار کوي چې په دې وروستیو کې په ګردیز ښار کې فعالیت شروع کړی او زیاتره سروکاری د امونیم له فلز سره دی. هغه امریکا غږته وویل چې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د کورونو او نورو ودانیو لپاره د کړکۍ او دروازو په جوړولو کې د لرګي په پرتله د اوسپنې استعمال ډیر شوی دی.
یو ماشین د کټایي ده چې کټایي چوکاټونه پلی راشن او بل لیم ده چې ګرموي څلور کونجه سره هغه سره کوي او بل قدنه ده چې منځ کې دنده کوي دنده وهي او یوې د چفتۍ د کټایي ده او بل چې د دشګیرو ده شپږ پای ماشین نه د پی وی سي لري البته دا ټول باندې پیګم.
محمد یاسین نه کاله په کابل کې له ترکانو سره په ورته کارخانه کې کار کړی او تر هغه د مخه ایران ته په مزدورۍ پسې تللی و خو وایي چې هلته یې ډیر سخت مشکلات ګللی دي.
بلکل موږ ایران کې کار کوو نو هلته چې کوم دا کوم گزاره نه کېدله بس یوه ورځ به کار وله یوه ورځ به وله پنځه ورځې به نه وو که نه نو دلته چې کله افغانستان کاروبار شروع موږ ډېر خوشحاله شولو والا شکر وو الحمدلله ډېر ښه ده ماشونه پنځه ویشت زره افغانۍ معاش ده.
په دغه کارخانه کې چې د خامو موادو له پلوه یو ترکي شرکت تمویلوي پنځلس کارګر په کار بوخت دي. د کارګر عبدالحمید په وینا هم کاري فرصت ورته برابر شوی او هم پر کورنیو تولیداتو د افغانانو اتکا زیاتیږي.
د نورو تجارانو سوداګرو نه دا غوښتنه ده چې په افغانستان کې خصوصا په پکتیا کې دا رقم شرکتونه که جوړ شي دا کم کسان چې خارج ته ځي هلکانو نو دا به د کښتۍ غر کېدونه او خصوصا په دې وطن د آبادۍ لپاره نو تجارانو دا هیله ده چې خپل په وطن کې پیسې واچوي پانګونه وکړي او هلکان سره کار شي.
په افغانستان کې د پانګونې په مخ کې تر ټولو ستر خنډونه ناامني او د برېښنا نشتون بلل کېږي. د پکتیا د یادې فابریکې مسؤول داد محمد په وینا افغان سوداګر په خپل هیواد کې پانګونې ته ډېره لیوالتیا لري مګر یادو ستونزو یې مخه ډب کړې.
موږ دا منطقه سې دا رایشیم ځکه ده دا د شپږو کورو د اوسې دا ځای دی چې موږ شرکت جوړ کړی اتیا متره په درس کې سې دا مساوي کېږي دوه زره څلور سوه متره نو دې کې شپږ کورونه جېږي باید له حکومت نه موږ دا توقع داسې په پارک صنعتي کې باید په هر ولایت کې دا جوړ سي او موږ ته درې جربه څلور جربه مځکه راکړی سي نوره سرمایه ګذاري کې وکړو او نورو خلکو ته کار کې جوړ سي دا به هم د حکومت ډېره مهرباني او د خلکو د تشویق دا به یوه لویه زمینه برابرې.
داد محمد وایي چې د کارخانې پر جوړښت یې نږدې دوه نیم سوه زره ډالر لګښت کړی. هغه زیاتوي چې که د شخصي پانګونې په مخ کې پرتې ستونزې هوارې شي په ډېر لنډ وخت کې افغانستان د تولیداتو له پلوه پر ځان بسیا کېدای شي.
موږ په دې شرکت کې فلحال درې بخښه دي. یو بخش چې دا راسره مکمل د پی وی سي شرکت ته چې دا ورسی او کړکۍ جوړیږي ټول مواد هم له ترکیه نه دي ماشینونه ترکي دي راسره. په دویم بخش کې موږ د لرګیو هغه کار کورسۍ جوړو چې په هغه کې یو ماشین د دستګاه ده تاسې ولیدله چې په درې زره ډالر موږ د ترکیه نه راغوښتې ده په هغه باندې د پریس دروازې جوړو. درېیمه په هغه طرف کې د اینچادرو یوه دستګاه راسره ده چې هغه ته هغه د ګلک ماشین وایي په دوله زره ډالر هم راوړی ده له هغه نه چین نه په هغه باندې هر قسم اینچادر جوړیږي.
د خصوصي سکتور په چوکاټ کې دا یوازینۍ نسبي لویه فابریکه ده چې پکتیا کې فعالیت شروع کوي. دولتي چارواکي او اقتصاد پوهانې د شخصي پانګونې په برخه کې مهمه لاسته راوړنه بولي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په واشنگتن کې د ماښام 8:00 او 3:40 دقیقې کېږي. جمهور رئیس اشرف غنی وای چې د ښاری خدمتونو د ښه کولو په خاطر باید د ښاروالانو صلاحیتونه قانوني بڼه ولري. ښاغلی اشرف غنی دا خبره د ښاروالانو په دویم ملي کانفرنس کې کړې ده. پام وکړئ د کابل نه زموږ د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ده.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یک شنبه په ورځ د خاروالانو دویم ملي کانفرنس ته چې په ارګ کې جوړ شوی و وویل سره لدې چې افغانان د صفایي مالیه ورکوي خو بیا هم له یو ناکامه خاري سیستم څخه کړیږي.
د ولست توقع ده چې دا تعلیم یافته قشر دا قشر چې درس ویلای تجربه لري لید لري باید خارونه بدل
کړي. ښاغلی غنی خاروالانو ته خبرداري ورکړ چې د هغوی د بریا معیار د افغانانو لپاره د یو ښه خاري چاپیریال پر رامنځته کولو کې نغښتی دی. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې ان پایتخت یې د ترانسپورت، کانالیزاسیون، اوبو رسونې او د شنو سیمو له پلوه یو منظم خاري سیستم نه لري. د کابل ښار اوسیدونکي هم پر حکومت نیوکه کوي چې د کابل په ګډون په اکثره ولایتونو کې ښاروالۍ ګانې د ښاریانو لپاره د یو مناسب خاري چاپیریال په جوړولو کې پاتې راغلي دي.
دغه مالیه موږ دولت ته ورکوو. دولت باید د موږ د مالیې په بدل کې موږ ته د پام وړ کار نه وکړي. هغه خاري سیستم چې نور پرمختللي هیوادونه یې لري موږ هم له خپل دولته دغه سیستم غواړو.
ټکسونه حکومت اخلي په دوکانونو باندې، په مارکیټونو باندې او په دفترونو باندې. پته نه لګیږي چې دغه پیسې چرته مصرفي. حکومت نه هم دغه غوښتنه ده چې د مالیه چې دوی ترلاسه کوي دې نه باید سمه ګټه واخلي تر څو د کابل ښاریانو په ژوند کې او په زندګۍ کې مثبت تغییر راشي.
په ښاروالیو کې د غیر مسلکي کسانو ګمارل، اداري فساد او په دندو کې ناغېړي یوازینی ستونزې نه دي، بلکې په دې برخه کې د عصري قوانینو نشټوالی هم یو لوی ستونزه شمیرل کیږي. په اوس وخت کې د طالبانو لخوا د ښاروالیو جوړ شوی قانون په افغانستان کې تطبیق کیږي، خو افغان ولسمشر د ښاروالیو د انتخابي کېدو په برخه کې د ښاروالۍ د قانون پر اصلاحاتو ټینګار وکړ او ویل
ما متعهد استیم به قانون اساسي
موږ اساسي قانون ته ژمن یو چې ښاروالۍ انتخابي کړو او له همدې عمله مو ځوانان په ښاروالیو کې ګمارلي دي چې کافي تګلارې او فرصتونه ولري او سبا وټاکل شي. د دې لپاره چې ښاروالۍ انتخابي شي موږ باید قانون او بنسټونه اصلاح کړو چې سبا د ښاروالۍ بنسټ د یوې انتخابي ادارې په توګه د داسې یو ظرفیت درلودونکی وي چې ښکاره تګلاره ولري. د افغانستان د ټاکنو د قانون لمخې جمهوریت ریاست، ولسی جرګه، ولایتي او د ولسوالۍ شوراګانو په ګډون د ښاروالۍ څوکیو لپاره هم باید ټاکنې وشي، خو لا تر اوسه د ښاروالانو ټاکنې په دغه هیواد کې عملي شوي نه دي. بلخوا د ځمکو غصب هم یو له هغو لویو ستونزو څخه ده چې د ښاروالانو کاري چارې له ننګونو سره مخ کړي دي. ولسمشر غني هم مني چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دولتي ځمکې غصب شوي دي چې ښاروالۍ او نور اړوند مسؤلین یې په بیرته ترلاسه کولو کې پاتې راغلي. تیره پنځشنبه د غور ولایت ښاروالۍ د زورواکانو لخوا د حکومتي ځمکو د غصب او په دې برخه کې د سیمایزو چارواکو د بیغورۍ له امله د اعتراض په توګه خپل کارونه په ټپه ودرول. د افغانستان د اراضیو د ادارې د شمیرو له مخې شاوخوا 4.5 میلیون جریبه ځمکه په ټول افغانستان کې غصب شوې چې اکثره غاصبین یې زورواکان دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن نوري. په نړیواله کچه حکومتونه د ژورنالیستانو د سانسورولو او د هغوی د فعالیتونو د محدودولو لپاره له مختلفو چالونو او تکتیکونو کار اخلي. پام وکړئ، د امریکا غږ د خبریال جوډی کاپوا یو بل رپورټ ده.
یو نوی راپورټ وایي ژور او جامع ژورنالیزم په درسته نړۍ کې د خطر سره مخامخ دی. که په خبریالانو باندې د جسمي حملو په بڼه دا خطر وي یا په خبری ټولنو باندې د بودیجې د محدودولو له لارې وي. په دغه راپورټ کې خبرداری ورکړی شوی دی چې رښتیا ځپل کیږي. د سانسور مجله په رښتیا کې خپل راپورټ ته خطر او رښتیا په خطر کې ګڼي. ریشل جولی چې د دغه مجلې مسؤله مدیره ده وای
There's a two-edged sword there, isn't there? I was looking at journalists coming under fire from all sorts of areas, lots of different types of pressure, not just physical violence.
دا دوه مخې اتوره ده، آیا دا نه ده؟ او زه په خبریالانو باندې نظر اچوم چې له ټولو خواونه په دوی باندې انتقادونه کیږي. بېلابېل فشارونه، نه یوازې جسمي تاوتریخوالی، مګر جریمه او رواني فشارونه هم په خبریالانو باندې راځي. او ما غوښتل چې په دې باره کې خبرې وکړم چې زموږ د ټولو لپاره یو احساس شته چې ښایي د کلونو په تیریدو سره رښتیا معلوم نه کړو، ځکه چې دا ډیر خطرناکه کیږي چې په عام محضر کې رښتیا وویلی شي. یوازې ژورنالیستان په خطر کې نه دي، مګر رښتیا هم په خطر کې ده. په جسمی حملو کې وژل او برمته کول شامل دي. د خبريالانو د ژغورنې کمیټه وایي تیر کال 3 خبريالان وژل شوی او په هغه وخت کې دغه راپور خپور شوی. په روان کال کې 10 ژورنالیستان وژل شوی دي. دغه مجله وایي په عراق کې یوازې د ژغورنې ټریننګ ضرور نه دی، بلکې د هغه ټولنو دا وظیفه ده چې په خطرناکو سیمو کې د خبريالان و مبارزینو په باره کې توجه وکړي. دغه راپورټ وایي د سوریا، افغانستان او یمن په شمول هیوادونو کې اکثره وخت د تجربه کارو خبريالانو لپاره دا ناممکنه وي چې خپلې وظیفې په ښه شان سرته ورسوي. دغه راپورټ د مخ په زیاتېدونکو توګه تمایل یادونه کوي چې په ژورنالیستانو باندې د افراطیانو یا ترورستانو ټاپه وهل کیږي، ځکه نو حکومتونه د دوی په راپورټ ورکولو باندې بندیز لګوي او زبیه په ځینو هیوادونو کې قانون هغه خپرونې منع کوي چې ښایي په حکومتي چارواکو باندې پکې انتقادونه شوي او جولي وایي بیا ورباندې مالي فشار راوړل کیږي.
On one level, there's the threat of the way that finance to journalism is changing journalism. So how journalists are doing fewer and fewer in-depth news reports.
په یو پړاو کې ژورنالیزم ته مالی ګواښ په داسې طریقه وي چې هغه بیا ژورنالیزم بدلوي، ځکه نو ژورنالیستان کم شمیر جامع او ژور رپورټونه برابروي. په دوی باندې فشار وي چې زر رپورټونه برابر کړي، ځکه نو په یو لحاظ نو موږ یو جامع رپورټ له لاسه ورکوو. جولي وایي ورځپاڼې کمه بودیجه او کم شمیر کارکوونکي لري، ځکه نو د دې کم احتمال دی چې دوی هغه ډول تحقیقاتي رپورټ برابر کړي چې د 1920 په لسیزه کې د امریکا د سیاسي رسوایی چې په واټرګیټ شهرت لري په وخت کې ورنکار اخیستل شوی و. دغه راپورټ جمهور رئیس نیکسن استعفا ته مجبور کړ. یا په دې تازه وخت کې هغه پادریان افشا کړل چې ماشومان په جنسي لحاظ استثمارول. دا په هغه فلم کې څرګند شو چې اکاډمي جایزه یې اخیستې وه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
او دا هم د دې خبرونې و مرکه. پاکستانی چارواکو د کوټې د ښار په جنوبي لویدیځ کې په یوې دینی مدرسې باندې چاپه وهلې او شاوخوا سل افغانان نیولې دي. نو شابه آشنا په کوټه کې د صوبایي اسامبلۍ د غړي او د پښتونخوا عوامي ملي عوامي ګوند مشر نصر الله زیر سای و مرکه کړی ده چې دا اساسي پامه اوریدو ته راړو.
زیر صاحب، د سلطنت افغانان څه کارو اول ونیول شول؟
دا شو چې د پاکستان د اسلام آباد چې کوم وفاقي حکومت کوي هغه په کوټه شهر کې پښتون افغانان نیولې دي. موږ دا کوو چې موږ دا څنګه دا چې کوم خلک د واقعیتن هم په یو تروریزم دغه کې ملوث دي هغه خلک خو دوی په کار دي چې ونیسي، لیکن عام خلک نیول دې موږ په سخته غندنه کړې ده. عام لاچار خلک، غریب خلک نیول او دا سره د پاکستان د اقوام متحده داغه د کوم چې اداره ده یونیسیار دا قانون ورسره دي او دا خلک نیول دا چې د اقوام متحده د یونیسیار او د افغانستان او پاکستان په مابین کې چې کوم معاهده شوی ده دا غیر معاهده خلاف ورزي ده. موږ د پاکستان د وفاقي حکومت د مرکزي حکومت څخه دا غوښتنه کوو چې دا خلک دی لسی چې کوم خلک عام خلک، غریب خلک، لاچار خلک نیول شوی.
څه فکر کوئ دا خو به دا عمل په غبرګون کې نه نیول شوی کوم چې د پاکستان لوري د څو تنو افغانانو د خوا د ویش په سیمه کې د پاکستان د بیرغ د سوځولو ادعا کوي چې د سپین بولدک لارام په همدې اعتراض بند شوی ده. دا د سلطنت افغانانو نیول خو به دې موضوع پورې تړاو نه لري.
خبره داسې ده چې ګوره دا یو ویش دی د اخواته د افغانستان کې خو د افغانستان فوجونه ولاړ دي، ځینې واقعات به خامخا کیږي، خو دې واقعات ته دومره اوږده ورکول هغه در یو لسرج راسي بارډر بندول چې هغه سره لکه تا چې وویل چې په کروڑونو کروڑونو روپۍ تاوانونه وشو کم مال راتله کم چې دی میوه راتله د دې خو چې کم شی روانې د افغانستان د خوا چې کم راځي یا دا خلک خپلو کې عزیزان دي قریبان دي رشته داریانې دي دا تګ راتګ کېږي دا تګ راتګ کلونو کلونو پسلهاو کلونو دا تګ راتګ کېږي.
زیر صاحب تاسو خپل د اسمبلی غړی یاستئ ولم څو غاک نوري
خبره دا ده چې موږ دلته د بلوچستان د پښتون بلوچ د غدا صوبا ده د دې اسمبلی په صوبایي اسمبلی کې موږ پورته کړی دي موږ ممبرانو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د په سینټ کې ملګرو موږ ممبرانو आवाज پورته کړی دي او موږ د اسلام آباد د پاکستان د حکومت سره د غوښتنه کوو چې هغه دې دا فلیت په سنجیده توګه وګوري دا بارډر د خلاصي چې خلک د دې تاوان بچاو شي تاجران بچاو شي خلک ولرځي لاس ته خلک راځي هلته ځي دلته راځي او دلته چې کم خلک نیول کیږي اقوام متحده هغوی ته کارډ ورکړی دی پاکستان کارډ ورکړی تر دسمبر 2014 پورې هغوی ته اجازه ورکول شوې ده چې هغه دلته اوسېدلی شي او دا خبره خو نه د پاکستان ده نه د افغانستان ده په دې کې ملګري ملتونه په دې کې ملوث دي اقوام متحده د هغې اداره چې ده د دې جاج اخلي دا کوم خلکو ته چې کارډونه ورکول شوي دي افغانانو ته کډوالو ته دا د اقوام متحده ذمواري ده.
مننه نصر الله زیره صاحب.
نوردن کوله مهمو خبرونو لنډی سورې. پاکستانی ځواکونو د کوټې په خار کې په یوه مدرسې باندې چاپه وهلي او شاوخوا سل افغانانو د ترګرو سره تړاو په شک نیولې دي. د صوبایي حکومت ویاند انور الحق کاکړ امریکا غږ ته ویل چې نیول شو کسانو اسناد نه لرل. چارواکو د مدرسې ځینې کتابونه هم ضبط کړي دي. دغه مدرسه د عبدالله بن زبیر د مدرسې په نامه یادیږي. د ترکیې پوز سوریه ته ننوته سارون کې وای 15 درشتنی وجلې دي. د ترکیې پوز د خپل اتحادیانو سره د سوریه سیمو ته نور درنات لري دي او د کوردانو د ولکې لاندې سیمې نیولې ده. د یادونه ورده چې دا 15 مورز ده چې د ترکیې په سرحد باندې شخړې روانې دي. د سوریه د وضعیت د سار ډله وایي چې په دغه جګړه کې تر اوسه 15 درشتنه وجل شوې دي. امنیتي سرچینې وایي چې د ترکیې جنگي الوتکې د سوریه شمال او هغه سیمو ته چې د کوردی یا غیټلی وای پی جی ملیشونی ولیدی ننوتلی دی. ایران د هغه ټیم یو غړی د جاسوسۍ په تور نیولې چې د غرب سره په اټومي موافقه کې د ایران استازي توپ کو. ایرانی چارواکو د نیول شوی شخص نوم نه دی پړاګه کړی خو چې د جاسوس د اټومي ټیم ته لارا پیدا کړی و. د ایران سرکاري خبری ایجنسی سره د عدلی وزارت د ویان غلام حسین موسنی جاید قول ویل دی چې نیول شوی جاسوس په ضمانت خوشی شوی دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون د یکشنبه پورس په هغه اروپایي هیوادونو انتقاد وکړ چې وایي مسلمان مهاجرین به ونه مني. دا هغه دریز دی چې د ختیځې اروپا څو هیوادونو د اسلامي نړۍ نه د مهاجرینو د مخنیوي لپاره نیولی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د بنګلادیش مرکز راکې ته لاړ. دا د جان کیری لومړی رسمي سفر دی چې راکې ته کوي. د ټیرریزم سره مبارزه د کیری د سفر د ایجنډا په سر کې راځي.
نن د دوشنبه په ورځ په کابل کې د تودوخه لوړه درجه یو دیش او ټیټه 13 درجه سانتي ګراد اټکل شوې ده. په جلال آباد کې د تودوخه لوړه درجه 3 او ټیټه 8 درجه ده. په اسداباد کې د تودوخه لوړه درجه 2 او ټیټه 6 درجه ده. په قندهار کې د تودوخه لوړه درجه 5 او ټیټه 6 ده. په مزار شریف کې د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 30 درجه ده. په هرات کې د تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 14 ده. په فیض آباد کې د تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه 20 ده. په بامیانو کې د تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 20 ده. په کرنه کې د تودوخه لوړه درجه 11 او ټیټه 18 ده. په غزنی کې د تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 14 ده. په میمنه کې د تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 14 درجه اټکل شوې ده. په خوست کې د تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 20 درجه اټکل شوې ده. په کندوز کې د تودوخه لوړه درجه 18 او ټیټه 20 او په پیښور کې تودوخه لوړه درجه 18 او ټیټه 25 درجه او په کوټه کې تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 19 درجه د سانتیګراد په حساب اټکل شوې. محترم اوریدونکو زموږ لومړی نیم ساعت پښتو خبرونه په دې ځای کې پیل رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو د تاریخ خبرونه شروع کیږي.
رادیو